The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
Assalamu alaikum gran oridunko Da Voice of America Diva Radio de. Nan da shurur was kal 2018 da October da miash de yatla samani kada. Waqt shwe pa Pakistan ke da mazigar shpak baje, Afghanistan ke di pinzni me او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې ساته خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول غوښه د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن په پښتون میشتو خارونو کوټه او بنو کې د ترګری په حملو کې د پولیس په ګډون اته کسان وژل شوی دی د کوټه د ځانمرګي برید پړه پاکستانی طالبانو منلې
ابھی اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ سوسائیڈل تھا یا اس میں کوئی آئی ڈی تھی ابھی فرانزک ٹیم اور
موږ به اوس د دې پلټنې کوو چې دا ځان وژونکی برید دی یا بم دی
نن د پاکستان مرکزی کابینه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه کړې پارلیمانی غړی شاجی ګل افریدی وایي
پرائم منسٹر بریفنگ کے پٹرول خبروں باندھے خبر کرشو اور آرمی چیف سے بم خبر کرشو اور ظاہر خبر ہے زمین کو فاتح کے خوشیات تعلق آرمی چیف کے ذکر چھ مسکو پتے وقت کے خود غٹ چیک پولٹر چھ آگاہ فوج تھے
افغان صدر اشرف غنی په گردیس کې په پولیسو پرونی برید غندلې نوموړي ویلي د افغانستان دښمنان د هیواد د امنیتي ځواکونو جذبې ماتولې نشي
قدر منوردن کو دا او یوشمیر نور مهم رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو اول ورزو او اورو د خبرونو تفصیل
د پاکستان نارام صوبې بلوچستان په سر خارکوټه کې نن سهار د پولیسو ګاډي سره نږدې چاودنه کې د 15 پولیسو په ګډون لګ تر لګه 8 تنه وجل شوي او د 40 نه زیات جوړبل دي د بلوچستان د سیول ډیفنس چارواکو پیښه کې د وو تنو د وژنې پخلی کړی او ویلي دي دا ځانمرګي برید وو چې هدف یې د پولیسو ګاډي وو د بلوچستان صوبې داخله وزیر سرفراز بوکټي پیښه کې د مرګ جوبلو پخلی کړی او ویلي دي په جوبلو کې د دوو روغتیايي حالت نازک دی د نوموړي په وینا د پولیسو دوه ګاډي د بمی چاودنې ښکار شوي دي سیول هسپتال کې رسنیو سره خبرو کې نوموړي وویل د پولیسو خصوصي ځواک ګاډي روان وو چې بمی چاودنه پرې وشوه او د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي داخله وزیر سرفراز بوکټي وویل د ترګرۍ پر ضد جګړې سره مخ دي او دوی به دغه جګړه دوامداره ساتي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دغې برید ذمواري قبوله کړې ده
افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په ضربیزه عملیاتو کې شمالي وزیرستان سیمه د جنگیالو نه پاکه کړې ده خود دغه داو باوجود وخت په وخت سیمینا په امنیتی ځواکونو د بریدونو رپورټونه مخې ته راځي دغه 14 نه سم دستي روستو په ګڼ شمیر پوځیان د پیخې ازایتا رسیدلی او د لټونو عملیات پیل کړي په دې باندې د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی نه نور حال اورو
سکم د پاکستان سیمایز چرواکي دی هغه له خوا دا ویلي کیږي چې د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان تر په ختیځ سیرما افربونو کې یو بمی چاودنه شوې ده او د چاودنې په نتیجه کې د سکیورټي فورسز دوه سرتیري مړه او دوه نور ټپیان شوې دي د دې په خبره دغه چاودنه د شمالي وزیرستان کجوري چک پوسټ سره نږدې په یو سیمه کې شوې ده او هغه مهال شوې ده کله چې دغه سرتیري له یو لری وریا علاقې څخه د اوبر اوړولې چې د دوی ګاډې یو بارودی ماین سره جنگېدلې دي او دغه نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده دا هم وایي چې دغه چاودنه چې کوم شوې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه و او تر هغه وروسته سکیورټي فورسز ټوله علاقه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د بریدکوونکو په ضد لټون عملیات شروع کړي دي خو دې لخوا دا اندې ویل شوې چې په دغه عملیاتو کې تر دې وخت پورې کومه گرفتاری شوې ده او کنه خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه پیښه زموږ د بیلابیل وسلوالو ګوندونو چې هغه شته تحریک طالبان پاکستان شریر میسود ډلې او لشکر جنگ وی العالمي پر غاړه اخیستې ده او دای ویل دي چې کوم لدې هیواد سره کوم لدې جنگ روان دي دا د هغې تسلسل ایوا نتیجه ده تاسو ته به دا هم وایي چې دوه یو هفته وړاندې په شمالي وزیرستان په دوسلي علاقې کښې هم داسې یو پیښه شوې وه چې په هغې کښې درې چې کوم ملیشا ځواک سرتېري وو هغه وژل شوي وو
عدنان بیټنی وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټي وي
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو عملي کولو ملي کمیټې مهمه غونډه وشوه کمیټې په قبایلي علاقو کې د قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د پیښور های کورټ عملداري د غسیمو ته د غزولو جاج واخیسته او دای په ډاګه کړه چې د سپریم کورټ او پیښور های کورټ عملداري قبایلي سیمو ته د غزولو په اړه بل قامي سملی ته وړاندې شوه. کمیټې د قانون په وزیر غږ وکړو چې د دغه بل زر تر زره د منځوري په اړه د ګامونه واخلي. کمیټې دا هم ویلي چې قبایلی سیمو کې به په سلورو مدونو کې فوري اصلاحات کیږي او دغه سیمې به په قانوني، سیاسي، اقتصادي او د امنیت په حواله د پاکستان د نورو برخو سره برابروي.
نو پاکستان مرکزی حکومت سلورو وڼو ثبوت امر کړي چې په خپل خاوره کې دننه د ټولو غیر قانونه ګرځول شوو تندره و مذهبي ډلو پر ضد ګامونه واخلي او د هغوی دفترونه، وسلې او اساسې دې په خپل واک کې واخلي. د کورونو چارو د وزارت لخوا د ټولو صوبو عمومي سکرترانو او د اسلام آباد چیف کمشنر ته امر شوی چې د دغو تنظیمونو د پیسو د راکړې ورکړې په حق له رپورت هم مرکزی حکومت ته ورکړي. دا محل په پاکستان کې هغه ګڼ شمېر مذهبي تنظیمونه په ښکاره ډول د بیلابیلو نمونو لاندې فعالیتونه کوي چې په ترهګري زو پیښو کې د ککړتیا له امله حکومت غیر قانونه ګرځولې دي. نړیواله ټولنه وخت په وخت د پاکستان نه غوښتنې کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټو جالو او تندرو وطنزمونو په ضد باید بی د کوم فرق ګامونه واخلي، خو پاکستان دریځ لري چې په خاوره یې د ترهګرو جالې نشته.
د پاکستاني وجل شوی ماډل قندیل بلوچ د وجنې مقدمه کې د عدالت نه تښتېدلی مفتي عبدالقوي پولیسو نیولی دی. پولیس وایي عبدالقوي د ملتان نه جنگ ته روان و چې په لاره ونیول شو. لدی وړاندې مفتی عبدالقوي هغه وخت عدالت نه په تیښته کې بریالی شو چې کله عدالت داغه د نیولو نه وړاندې د ضمانت خواست رد کړو. وجل شوی ماډل قندیل بلوچ چې تیر کال د جولای په میاشت کې وجل شوی د وجل کېدو وړاندې د هغې د مفتی عبدالقوي سره د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼو عکسونه خپاره شوي وو. قندیل بلوچ وجنه کې د هغې دورونه نیول شوي، خو د قندیل بلوچ پلار ویلي وو چې د دوی زامن د عبدالقوي کلک منون کې دي. په دې وجه عبدالقوي هم په پلټنو کې شامل شوی وو.
د امریکا هوایی ریاست یو فاقی جج امر جاری کړی دی چې تر مخه یې امریکې ته سفر باندې بندیز په حق له د صدر ډونالډ ترامپ تازه حکم باندې عمل درآمد ودرول شوی، کوم بچې د شورو شپې 12 بجې عملي کېدو. د جج ډیریک واټسن د فیصلې په اړه د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی بیانیه کې سخت ټکونه شوي دي. په دې باندې نور حال د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ په رپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د وفاقي جج و هغه فیصلې ته ډېر د خشم غبرګون څرګند کړی چې د ځینې هیوادونو څخه د خلکو امریکا ته پراتګ د صدارتي امر مخه نیولې ده. د سه شنبې په ورځ یو بیان کې سپینې ماڼۍ ویلي د یوه ضلعي عدالت نیمګړې فیصلې د صدر ټرمپ هغه هڅه ودروله چې غواړي امریکایي وګړي وژغوري او امریکا ته پراتګ لږ امنیتي معیارونه پر ځای کړي. سپینه ماڼۍ وایي د انصاف وزارت به د صدر د قانوني اقدام په سخت دفاع وکړي. جج واټسن په خپله فیصله کې لیکلي چې له نوي سفري امر څخه به خلک اغیزمن سي او په صدارتي امر کې دا نه دی ویل سوي چې د شپږو ځانګړي هیوادونو 1.5 میلیون وګړي به امریکا ته څنګه ګواښوي. خو سپینه ماڼۍ وایي دغه بندیزونه مهم دي او د هیواد د مهاجرت د نظام سره سم معیارونه باید عملي سي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د عراق پوځ وایي دوی د کرکوک د عملیاتو په وخت د کورد جنگیالونه د موسل ډیم ترڅنګ یو شمیر سیمې نیولې دي چې پکې د هیواد په شمالي برخو کې د تیلو کویان هم د دوی په ولقه کې راغلي دي. پوځ وایي په کرکوک کې امنیت په ځای کړی شوی دی. د امریکې خارجه وزارت ویلي دوی په دغه کشاله کې د یو فریق پره هم نه کوي. په امریکا کې د عراق سفیر فرید یاسین وایس اف امریکا ته ویلي په داسې وخت کې زمونږ ټوله پاملرنه د داعش په ضد جنگ ته وه چې هغه وخت هرچا کوردانو ته ویل د ریفرنډم نه دی ډډه وکړي. نوموړي ویلي جنگ چا غوښته، خو د کوردستان صدر مسعود برزانی ویلي ریفرنډم به بې ځایه نه ځي او دا چې دوی جنگ نه غواړي خو جنگ په دوی ورته پل شوی دی.
په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ کې جنگیدونکو ائتلاف ویلي دي چې د رقه ښار 95% برخې کنټرول یې ترلاسه کړی. د ائتلاف ویاند کرنل ریان ډلن ویلي دي چې نن د ښار اخري پاتې برخو کې د ترهګرو په ضد عملیات روان وو. ویاند نور زیاته کړی چې په رقه کې د تیر نهي په ورځ جګړه سرته رسیدلې او اوس سیرین ډیموکراتیک عسکر په ښار کې عامو خلکو کې د داعش پټ ملګري او ځمکني ماینونو لټون کوي او یو ځل چې دا پروسه مکمل شي نو د ګټې اعلان به وکړي شي.
پا په بارسلونا کې تیر شپه په زرګونو خلکو د سپین د حکومت لخوا د کیټلان بیلتون غوښتونکو د گرفتاری په ضد احتجاجي مظاهره وکړي. مظاهره چانو په لاسو کې شمی او بینری اوچتی کړی وي او د خپلو مشرانو د راخوشي کولو غوښتنې کولې. پولیسو دغه دواړه مشران د تشدد د راپارولو او د حکومت په ضد د تحریک راوچتولو په تور نیولی دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اوري. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل د پاکستان بلوچستان صوبې سر خار کوټه کې نن یو واری بیا ځانمرګي برید شوی دی او چارواکي وایي چې د دغه ځانمرګي برید هدف د پولیسو دوه گاډي وو او په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون باندې لکته لګه اوه تنه وجل شوي او د شلو نه زیات جوبل شوي دي. دغه پیښې تفصیلات د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د لومړی پیش پاکله باندې د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې د بلوچستان کانسټبلري یو ټرک د نیو سریا په سیمه کې د پولیسو د کمانډوز د ریپیټ ریسپانس ډلې و دیرسته نږدې عسکرې په ټرک کې اخیستي وو چې کله له غازی سټیل سره دغه ټرک پر یو جم باندې سو کسو یو کس له بارودی موادو څخه ډکه ګاډۍ له دغه ټرک سره ټکر کړله چې زورور چاودنه یې وکړله او بیا وروسته په دې کې اور ولګېدی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د دې پخلی کوي چې په دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي، په دوی کې 15 پولیس دي او یو بیا لاروي دي. څلیرویشت کسان ټپیان شوي هم دي. مړي او ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول د کوټي سیول سنډیمن هسپتال CMH او BMC ته راوړل. د کوټي د سیول سنډیمن میډیکل سپرډنټ ډاکټر شاه جهان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې په ټپیان سو کې زیات شمیر د پولیس عسکر شامل دي.
اترس کسانو چې په دې کې وو ډډ باډیان وي او یو له زخمیانو اول وره په بعد کې درې نور راوړل چې هغه د شیخ زید زراسته ویلو. پولیس خو زیات ما خل 15 پر د پولیس والا یو دوه د دبانې دوی لګیا دي ګوري پولیس والا چې واقعي د زمرد پولیس والا کوم دي دبانې خلک کوم دي دوه چې هغه د لږ زیات سوځلی هغه مر BMC له ولې بر مينوټ شدي هغه خالي په BMC هسپتال کې په کوټه کې بل ځای نسته هغه ما خپل حالت ور واستول.
د ویل چې د څلورو کسانو وزن سم ده. به موجون کې ډلې بیا وویل چې په دغه چاودنه کې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د چاودنې ځای ته راغلی. موږ به اوس د دې پلټنې کوو چې دا ځان وژونکي برید یا بم دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې د پلټنو لپاره دوی د پرانزیک ډله له لاهور څخه راغوښتي ده. د تحریک طالبان محمد خراسانی د دغې پیش مسولیت په سر اخیستی دی. ویان وویل چې دا د بې ګناه خلکو په زندانونو کې په جیلي مقابله کې د وژلو بدل دی. له دغې چاودنې وروسته هم د سریا په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د تراګری د مخنیوي د څانګې انسپکټر عبدالسلام بنګلزی باندې برید وسو. دی په خپله شخصي ګاډۍ کې له کور څخه د وتر تر روان وو. عیني شهیدان وویل چې ناڅرګند وسلوالو پر ده باندې ډزې وکړې چې برید کوونکي بیا وتښتېدل. شپږ ورځې له مخه هم پر پولیسو باندې دلته برید وسو. په روان کال کې پر پولیسو باندې دا درېیم ځان وژونکی برید دی چې ترسره کېږي. تر دې له مخه په سردي ښار چمن د کوټ ښار د پولیسو د IG دفتر مخې ته او دغه ډول یو شمیر هدفي بریدونه هم پر دوی ترسره شوي دي چې تر اوسه پورې د دوو اسپیانو په شمول تر شل زیات پولیس وژل شوي دي. په تیرو وختو کې د زیاتره پیښو مسؤلیت د حکومت له لوري د لغوه سوي لشکري جنګوي العالمي د دغه ډول پیښو مسؤلیت په سر اخیستی. د عسکري څانګې څېړنکاران اټکل کوي چې دغه ډله له داعش سره اړیکې لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
څو غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو یو ساته خبری خبرونه نه خپني غدوام لري. سو شیبو کې به تاسو د هالووی پروګرام ته وښی ورزو یو بل رپورټر اخته. د پاکستان مرکزی حکومت سلورو وانو صوبو ته امر کړی چې په خپل خاوره کې دننه د ټولو غیر قانونه ګرځول شو توندره و مذهبي ډلو پر ضد ګامونه واخلي او د هغوی دفترونه وسلې او اساسې د خپل واک کې واخلي. نتایج رپورټونه وایي چې دا مهال پاکستان کې د غیر قانونه ګرځول شوی توندره و تنظیمونو شمیره سلور شپېته ده او سلور تنظیمونه د نظر لاندې ساتل شوی دي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه اورو.
د کورینو چارو وزیر احسان اقبال وینا دا چې دا اوس د صوبو ذمہواری ده دا سې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي. صوبو ته دا هم ویلي شوی دي چې کلدم تنظیمونو لخوا بینر او پوسټر لګولو باندې بندیز سره سره د دوی جلسې جلوسونو باندې د هم بندیز لګولې شي. کورینو چارو وزارت صوبو ته دا حکم داسې حل ورکړی دی چې سره وړاندې کال 2008 ممبئی ښار ترهګر برید کې تورن جماعت الدعوه په اسلام آباد کې پخکارا د روهنګیا مسلمانانو امداد په نوم چنده راغونډه کړې وه. د کورینو چارو وزارت لخوا د امر داسې حال جاری شوی دی چې سمو د وړاندې د پاکستان کورینو چارو وزیر احسان اقبال خپل منلی وو چې ډومبه به خپل کور ټیکول وی.
If our house is not in order, nobody will listen to us. And I think we have almost, we are close to putting our house in order.
دوی ویلی وو کچره پاکستان په خپل ډول سمې پالیسي جوړې نه کړې نو تم نه دا چې نړۍ به زمو خبره واوري. لا قانون ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد د مرکزی حکومت لخوا صوبو ته کاروای کولو حکم په حق له د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شای سید وی داسې کول خی مرکزی حکومت یوازې ځان د تنقید نه بچ کول غواړي چې دوی داسې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای نه کوي او دا مرکزی حکومت ذمہواری ده چې داسې تنظیمونو پر ضد سخت کاروای وکړي.
دا خبره په خپل ځای ده، خو دا صرف او صرف سوبون ده، دا د بارډر مسله ده او دا د قوم د ملک د صادمیت مسله ده. دا د وفاق هم جوابداري او د سوبو خپل رول دی، لیکن وفاق په کار ده چې سوبو ته هدایت ورکړي او سره خپله ولګي او داسې اداره داسې جانته چې د وفاق کنټرول کې دي. دا چې کوم ایشو دی نو دا خو د ملک د خلاف دی، دا خو د ملک د خلاف چې کوم بغاوت کوم خلک یا د ملک آئین او قانون د هغې خلاف دی. زما خیال دا صرف سوبو نه دی پرېښودل، پدې وفاق لا پکې چې هغه خپل راځي او صبح به کوم ځای خپل تاونګي، لیکن یې مې نه شو زما په حساب زما راځي دا وفاق شو. دا وفاق د مثال کول دي.
پاکستان کې نږدې سلور شپېته تنظیمونه لا قانون ګرځول شوې دي او سلور تنظیمونه د سارن په فیرس کې موجود دي چې یو پکې جماعت دا و هم شامل ده. چې ګرد پاکستان کې پخکارا نه یوازې مرکزونه لري بلکې اوس یې پاکستان سیاست کې هم خپل موجودګي ښکاره کړې ده او نږدې ورځو لاهور ضمنی انتخاباتو کې د جماعت دا و کاندید په زرګونو ووټونه اغستی وو. انتخاباتو کمیسون د دوی سیاسي څنګه ملي مسلم لیگ تر اوسه یو سیاسي ګوند په توګه نه ده رجسټر کړی. پاکستان کې زیاتره کلدم تنظیمونو مرکزونه په پنجاب صوبه کې دي، چرته هم واکمن مسلم لیگ حکومت دی. وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر فرحت الله بابر دا پوښتنه پورته کړې وه چې ملګرو ملتونو لخوا لا قانون ګرځول شوی جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر حفاظت ولې پاکستان کوي او دلته لا قانون ګرځول شوی تنظیمونو حمایت پټ طاقتونه کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
قدر منوریدون کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی ترهګر غواړي چې افغانستان کې جنگونو ته دوام ورکړي، خو دی وایي چې دوی به د ترهګرو په ضد لکه د غره ولاړ وي او د خپل خاورې دفاع به کوي. نوموړي په پکتیا او غزنی ولایتونو کې تیر ورځ شوي د ترهګر بریدونو غندنه کړې ده. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په ریپورت کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګر غواړي چې افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړي، خو موږ به د دغو ترهګرو په وړاندې لکه د غار ولاړ یو او د خپلې لویشت لویشت خاورې څخه به دفاع کوو. هغه پکتیا او غزنی ولایتونو کې تیره ورځ شوي ترهګریز بریدونه په سخت ټکو غندلي او ویلي دي چې دغو بریدونو سخت ځورولی، خو د خپلو امنیتي ځواکونو په لوړې ارادې او حوصلې ډاډمن دی. د سیشنبی پورز د افغانستان پکتیا او غزنی کې په بمی چاودنو کې تر اتیا او کسانو پورې وژل شوی و چې زیات پولیس هم پکې و. په وژل شویو کسانو کې د پکتیا د امنی قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و. افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه پیښو د خپلې خواشینۍ بیان کې ویلي، په تیرو اوو میاشتو کې دښمن ته د افغانستان بیلابیلو برخو کې درانه زیانونه وخت دي او سخته ماتې خوړلې ده. په دغه بیان کې یو ځل بیا ولسمشر غنی د دولت وسلوالو مخالفینو ته په خطاب کې ویلي، موږ سوله غواړو او د سولې لاس غځوو. که تاسو دا ډول فاجعي تکراروئ، د افغانستان ولس، علمای کرام او د وسلوالو ځواکونو منصوبین به په یوه کتار کې ستاسو پر وړاندې ودرېږي. خاغلی غنی زیاته کړې ده، په داسې وخت کې چې حکومت د سولې ارزښتونو ته رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، ترهګر د جګړې په دوام ټینګار کوي. هغه هوډ څرګند کړ چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځالو بدلېدو ته پرې نږدي او په کلکه به د افغانستان له خاورې څخه دفاع کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې په افغان ځواکونو د ترهګریزو بریدونو لړۍ تیزه شوې ده او په لسګونو افغان پوځیانو او پولیسو په دغو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان چارواکي تور لګوي چې په افغان ځواکونو دغه بریدونه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته کیږي، خو پاکستان د دغو تورونو له منلو څخه په خو باسي. تیره ورځ د برید له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک د دغې پیښې د څیړلو لپاره پکتیا ته ورغلي وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدن خدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دنن اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په قبایلی علاقو کې د اصلاحات او عملی کولو د ملي کمیټې د غونډه شوه. دا د غونډه لا روانه هم د تفصيلات اورو د ډیو ریډیو د خبريال الیاس خان. الیاس خان صاحب ستړي مشه
ډیر مننه بختور شاه خوشاله
مو سي. الیاس خان صاحب د غونډه څه تفصيلات دي، کوم مهمه خبره پکې روانه دي؟
جی بختور شاہ، بالکل دغه چکما د فاټا ریفارم عمل درآمد د کمیټې چې کومه غونډه شوی و، د هو بیګا نا وخت د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوی و چې پکې اعلی سیول او پوزي قیادت برخه اخیستې و او پاغه کې چې کومې دغه مهمه فیصله شوی نو پاغه کې دغه خبر و چې کوم د فاټا د اصلاحاتو د پاره یا دغه چې کومه بنیادی اډانه جوړولو د پاره به دغه د عرب پسونو د عربونو روپو ضرورت دی، نو دغه لپاره دوی چې کوم فائنانس منیسټر دی هغه ته دغه هدایت ورکړی دی چې هغه د ان ایس سی پر دغه لړکی چې کوم د صوبو چې کوم رضاوي هغه د زر تر زر واخلي چې دغه رنګ چې ان ایس سی دوی لپاره 3% چې کوم وفاقي محاصل وي دا هغه نه فاټا لپاره مختص کړی شي او هغه مونږه فاټا کې راتلونکي لسو کالو کې به چې کومه بنیادی اډانه جوړیږي یا دغه چې کوم بیان شوی دی سکولونه، کالجونه، سړکونه، نور دغه بجلی کارونه، نو هغه د پاره به دغه یو بیړنې حالت وفاقي حکومت شروع کوي. د دې ترڅنګ چې کوم دغه د های کورټ د پېښور های کورټ او هغه سره لاندې چې کوم بنیادی ضلعي عدالتونه او نور چې کوم د لیګل یا سیزونه دي د هغې په اړه هم دغه هدایت ورکړی شوي دي چې دغه د زر تر زره راتلونکي چې کومه د قومي اسمبلۍ غونډه ده په هغې کې دې د دې دغه بل پاس کړلی شي چې دغه رنګ د پېښور های کورټ دغه اختیار فاډا ته وغورځول شي او د دې سره لاندې چې څومره ضلعي کورټونه دي هغه هم دغه سیمه کې برابر کړل شي او په دغه غونډه کې دا هم زیاتره چې کوم د دې غړي وو هغوی دغه وایي چې زیاتره خلک د فاټا خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په حق کې دي، خو دې لپاره به مونږ ته ډېر زیات چې کوم لیګل قانوني او دغه رنګ انتظامی ضرورتونه راپېښېږي او هغې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې کوم د فاټا د اصلاحاتو لپاره مونږ نه صرف دغه ګورو بلکې چې کوم دغه مونږ په سیاسي توګه باندې مرکزی بهیر تر وستل دي دغه رنګ چې کوم په قانوني توګه دي او دغه اقتصادي توګه او دغه رنګ سکیورټی حواله سره هم دغه سلور چې کوم مدونه دي نو په دې کې به ډیر زیات کار کول وي او دا سلور وړه سیزونه چې دي دا یو بل سره تړلی دي نو ځکه به دا سیزونه وخت اخلي او وخت سره سره به مونږ دا په فیزز کې یعنی په مختلف پړاونو کې دا فاټا چې کوم دا دغه به مونږ خیبر پښتونخوا کې تم کوو. په دې سلسله کې نن بختر شاه صاحب د وفاقي کابینې یو غونډه هم دا وخت وزیر اعظم په مشرۍ کې روانه ده چې په هغه کې کوم ځای مطبوعات دي هغوی د خپل سرچینو د له دا وای چې پای کې دغه سیزونو تاخیري شکل ورکول او خاص کر چې کوم د ان اف سی دغه کومه معاملہ ده چې کوم کې لږ ډیر کړتي چې اوسم خود لیکيږي او مختلف صوبې په دې کې رضا ضروری ده چې کوم وفاقي محاصیل دي دا غینه بدوی تدریجي 3% د کل محاصیل ورکول کیږي نو هغه تقریبا د کال 300 ارب روپۍ جوړيږي. نو پاغه کې د بازي صوبو سناڅ خبرګون شته دي چې هغه لا فلل دې تر رضا نه دي چې دا غوي دغه محاصیل نه دغه پیسې په یک مش پر کړی شي او دا ټوله فاټا ته ورکړي شي. نو په دغه حواله سره وفاقي کابینه به هم په باور کې غسل کیږي او دا غي نه رستو چې کوم فینانس منیسټر دې سردار هغه به د ان اف سی د غونډه را بلی او په هغه کې چې کوم د صوبې د مختلفو هغه عرب اخري او هغه به په دې باندې قائل کوي چې دغه راتلونکي سمودې د پاره د دوی د خپل چې کوم د دوی دغه دای کې برخه ده چې د لیک کیمرا ولي او د فاټا د سوکالۍ یا دغه مخوران د راوستو مین سټریم تر وسلو لپاره د قربانيان ورته.
ډیر مننه الیاس خان صاحب, ډیر مننه. قدر منو ریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته تاسو د الیاس خان تفصیل واورید چې دغه د قبایلی علاقو د اصلاحاتو عملی کولو چې کوم کمیټه و هغه غونډه کړې ده او وایي چې زر تر زر په قبایلی علاقو کې دغه اصلاحات په سلورو مدونو کې عملی کوي. قبایلی پارلماني غړي دغه ته سغ برګون لري په دغه د کمیټې په اصلاحاتو باندې او دغه په سپارښتنو باندې سویل دي. د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن ورسره خبرې کړي.
تیر ورځ د وزیر اعظم شاهد حق قنباسی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو لپاره جوړی کمیټې غونډه شوې چې پکې د پاکستان پوسټ سرلخکر د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د کمیټې نور غړي شامل وو. د وزیر اعظم ماڼۍ لخوا جاری شوې خبرپاڼه کې دغه غونډې په اړه ویل شوې چې کمیټې د روان اصلاحاتو عمل جایزه واغسته او ویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ نظام غځولو لپاره بل هم اسمبلی ته وړاندې شوې. کمیټې د قانون وزارت ته امر کړی چې د قومي اسمبلی او سینټ نه د دغه بل منځوري دوه لپاره د تیز ګامونه پورته کړل شي. کمیټې د ایجنسی کوټ لپاره د اعلی عدلیه سره په سلا د جوړولو لپاره هم احکامات جاری کړي. د ترڅنګ کمیټې د خزانه وزارت ته ویلي چې په ګډ قومي امدن کې د پټا لپاره برخه کې خودو د پاره د ګامونه پورته کړل شي. کمیټې ویلي چې زیاتره قبایلی ولس غواړي چې پټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي خو دغه نوړاندې به ډیر انتظامی او قانوني لارو چارو ته کتل وي. د خیبر ایجنسی نه پارلیمان غړي شاه جګول اپریدی وایي د کمیټې د فیصلو هرکلی کوي.
پرون چې کوم بریفینګ ورکړی شو نو بنیادی غټه فائدہ دا وشو چې لکه په دې باندې پرائم منسٹر په صحیح په بریفینګ کې په ټولو خبرو باندې خبر کړی شو او عربي چیف ته هم خبر کړی شو او ظاهره خبره چې زموږ په فاټا کې خو زیات تعلق د عربي چیف ته ځکه چې موږ په دې وخت کې خو د ټولو نه غټ سټیک هولډر چې هغه فوج دی والا کا فوج د نن په قبایلی علاقہ کې موجود دي. نو ان شاء الله تعالی چې دا کم اصلاحات جوړ شي وي او په دا کې کم رکاوټونه او زګړنم چې هغه رکاوټونه وو اوس موږ ته څه نقصان راوړل راځي.
سیولونکو خبريال شمس مومن وای د کمیټې په سلی روستو په حکومت باندې د وړاندې په نسبت شکونه کم شوې دي.
بلکې دا څومره اقدامات څومره ګرمونه چې اوس پورته کیږي د مثال په تور باندې د اعلی عدلیه چې د قبایلی سیمې ته غزونه انتخابات
گھنٹے کی نکی گیا نوٹیفکیشن کے ذریعہ باندھ ٹوٹ دیا ممکن نہ دے نوٹیفکیشن تو کتا ہو کہ قانونی طور پر ممکن نہ دے ہو عملی طور باندھ دیا ممکن نہ دے نہ انتظامی طور باندھ ممکن نہ دے بولے جی داغے پلار کی کافی مشکلات اور رکاوٹوں
د خبر پانی په اخر کې ویل شوی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته په سلور اړخه کتل کیږي، اول سیاسي، دویم قانوني، دریم معاشي او سلورم سکیورټي نقطه نظر سره د پټه قومي دایره کې شاملول دي او د وړاندې حکومتونو د اصلاحاتو عمل کې ناکامۍ وجه هم دغه نقطې په نظر کې نه ساتلو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونا لا دوام لری نن د شورو روز کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 3 نیټه دا ریخ پرونه وړاندې کوونکی زم ماوش چلی
او زم بختور شاه
یو واری بیا تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته.
نن د پښتنو په دوو خارونو کوټه او بنو کې د ترګرۍ په حملو کې د پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د کوټه د ځانمرګي برید پړه پاکستانی طالبانو منلې.
موږ به اوس د دې پلټنې کوو چې دا ځان وژونکی برید دی یا بم دی.
نن د پاکستان مرکزی کابینې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه کړې. پارلماني غړی شاجی ګل افریدی وای
او عربي چیف څه هم خبر کړ شو او دا نه خبره چې زموږ په فاتح کې خو زیات تعلق دی. عربي چیف څه ځکه چې موږ په دې وخت کې خو د ټولو نه غټ سټیک هولډر چې هغه فوج دی.
افغان صدر اشرف غنی په گردیز کې په پولیسو پرونی برید غندلې. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنان د هیواد د امنیتي ځواکونو جذبې ماتولې نشي.
او سوغات شه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان نارما صوبې بلوچستان په سر خارکوټه کې نن سهار د پولیسو گاډو سره نږدې چاودنو کې د 15 پولیسو په ګډون لک تر لګه 8 تنه وجل شوي او د 40 نه زیات نور جوړبل دي. د بلوچستان د سیول ډیفنس هسپتال چارواکو پیخه کې د 8 تنو د وجنې پخلی کړي او ویلې دي دا ځانمرګي برید وو چې هدف یې د پولیسو گاډي وو. د بلوچستان صوبې داخله وزیر سرفراز بوکټي پیخه کې د مرګ جوبلو پخلی کړي او ویلې دي په جوبلو کې د دوو روغتیايي حالت نازک دی. د نوموړي په وینا د پولیسو دوه گاډي د بمی چاودنې ښکار شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دغې بریدونو پړه په غاړه اخیستي.
او افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شو دي. د پاکستان پول داوا کوي چې په ضربیزه عملیاتو کې شمالي وزیرستان سیمه د جنگیالو نه پاکه کړې ده، خو د دغه داوو باوجود وخت په وخت سیمې نه په امنیتي ځواکونو د بریدونو رپورټونه مخې ته راځي. د سیمې څخه سرچینو وایس اف امریکا ډیوه وبپاڼې ته ویلي د شروع پر ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل د کجورې او خواجه خوړ سیمې ترمنځ پوځیانو ګزمه کوله چې ریموټ کنټرول بمی چاودنه پرې وکړې شوه. د دغه چاودنې نه سمدستي وروسته په ګڼ شمېر پوځیان د پیخي سیمې ته رسیدلي او د لټون عملیاتې پیل کړې دي.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو عملي کولو ملي کمیټې غونډه وشوله. په کمیټې کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د بخنه غواړم، د سافران وزیر عبدالقادر بلوچ، وزیر اعلی پرویز خټک او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جکړه او نور اعلی چارواکو ګډون وکړو. کمیټې په قبایلي علاقو کې د قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د پیښور های کورټ عملداري د غسیمو ته د غزولو جاج واخیست او دای په ډاګه کړه چې د سپریم کورټ او پیښور های کورټ عملداري قبایلي سیمو ته د غزولو په اړه بل قامي سملې ته وړاندې شوې ده.
د پاکستان مرکزی حکومت سلورو وانو ثبوت امر کړي چې په خپل خاوره کې دننه د ټولو غیر قانونه ګرځول شوو تندرا و مذهبي ډلو پر ضد قانون واخلي او د هغوی دفترونه، وسلې او اساسې دې په خپل واک کې واخلي. د کورونو چارو د وزارت لخوا د ټولو صوبو عمومي سکرټرانو او د اسلام آباد چیف کمشنر ته امر شوی چې د دغو تنظیمونو د پیسو د راکړو ورکړې په حق لا رپورټ هم مرکزی حکومت ته ورکړي. دا مهال په پاکستان کې هغه ګڼ شمېر مذهبي تنظیمونه په ښکار ډول د بیلابیلو نمونو لاندې فعالیتونه کوي چې په ترهګریزو پیښو کې د ککړتیا له امله حکومت غیر قانونه ګرځولې دي.
د عراق پوځ وایي دوی د کرکوک د عملیاتو په وخت د کورد جنگیالونه د موسل ډیم ترڅنګ یو شمیر سیمې نیولي چې پکې د هیواد شمالي برخو کې د تیلو کویان هم د دوی په ولقه کې راغلي دي. پوځ وایي په کرکوک کې امنیت په ځای کړی شوی دی او د امریکې خارجه وزارت ویلي دوی په دغه کشاله کې د یو فریق پرهم نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه لرو چې پکې په خیبر پختونخوا کې د ډیپریشن یا خفګان مرض بیمارانو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو، دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو ورزو یو بل رپورټ راخته. د پاکستان د سنت د ریاستی چارو قائمه کمیټه د هواد قبایلي علاقو کې د صحت او تعلیم په څانګو کې د 15000 نه زیاتو خالی اسامیانو نوټیس اخیستلی او حکومت ته په فوري توګه دغه اسامیانو باندې د ملازمینو د برتی کولو هدایت جاری کړی. په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
اسلام آباد کې د سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د ریاستی چارو قائمه کمیټې قبایلی علاقو کې د صحت او د تعلیم د څانګو جاج اغستلې دي. په دې موقع کمیټې په قبایلی علاقو کې په دغیادو شوبو کې د زرګونو په شمیره کې خالی اسامیانو نوټس اغستلې دي او د کمیټې مشر هلال الرحمن ډیوه ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته په بیړني توګه دغه اسامیانو باندې د ملازمینو برتی کولو هدایت ورکړي دي.
هغه سپاسه 5000 چې سومه یې سنیل دي په هیلث کې او په ایجوکیشن کې دوه په صحت کې او په تعلیم کې نو ټوټل 5000 ایبو جوړیږي. اوس په دې نږدې وخت کې چې دوباره موږ د تیر شوی یو کال له مسلسل د دې په میټینګونو کې لګیا یو چې رزر تر زر د سینی راشي او فیډرل ګورنمنت دا پاس کی. نو اوس په دې ننو میټینګ کې د فاټا سیکریټریټ د طرفه او د فایننس طرفه یو ځل بیا دغه را لچ موږ چې کوم زیاتې ضروري سینی دي نو کریانې دي فل فور اخستل په کار دی. هغه کې 2000 او 200 یو کم دیش اسنیانی دا یادی چې دا ډیر زیات اهم دی په هیلث کې او په ایجوکیشن کې. نو موږ ورته ویل چې دا فیل فور تاسو فقیر حکومت سره کې دی چې دا په زر تر زره دا وخت
دا په داسې حال چې د قبایلی سیمو یا فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې مشر پخلی کوي چې قبایلی علاقو کې اولکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په قبایلی علاقو کې بیا د جنکو د تعلیم کچه صرف 3% ویل کیږي. پاکستان کې د تعلیم په وزه کارکون کې د یو غیر سرکاري تنظیم الف لام د شمیرو تر مخه د ماشومانو تعلیم نه محرومه په لحاظ سره قبایلی علاقې په دویم نمبر راځي او د بلوچستان ایالت 80% او د قبایلی علاقو 80% ماشومان سکولونو کې د زده کړې نه محرومه پاتې کیږي. الف لام تر مخه قبایلی علاقو کې بیا 80% سکولونه داسې هم دي کم چې د ودانې نه هم محرومه دي. سرګند دي وی چې د پاکستان قبایلی علاقو کې د سونو په شمیره کې سکولونه د بدمنې د وجه هم بند پراته دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
قدر منوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے د پاکستان وجل شوی ماډل قندیل بلوچ د وجنې مقدمه کې د عدالت نه تښتیدلې مفتی عبدالقوی نیول شوی دی. پولیس وای نو موړی د ملتان نه جنگ پلو روان وو چې پلاره ونیول شو. تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو خبریالې رابیہ پیر نه په یو رپورٹ کې.
مفتی عبدالقوی چې د پاکستان د میشتي د لیدو د کمیټې خاړې وو په کال 2014 کې پر سوشل میډیا د ماډل کندیل بلوچ سره د عکسونو د خورېدو وروسته د کمیټې څخه وویستل سو. د دغه عکسونو د خورېدو وروسته کندیل بلوچ د هغه ورور وسیم د غیرت په نوم وواژل او د کندیل بلوچ پلار تور لګولی وو چې د هغه زوی د مفتی عبدالقوی منونکی دی او په دغه مقدمه کې دی مفتی عبدالقوی هم شامل کړی سی. او پولیسو هم ویل چې مفتی عبدالقوی د هغه ورور د وژنې لپاره پراولی وو. ځای عدالت نن د مفتی عبدالقوی د ضمانت درخواست رد کړو خو مفتی عبدالقوی د عدالت څخه په تښتېدو کې بریالی سو چې وروسته ونیول سو. د دوی د تښتېدو په اړه قانون پو احسن بون وایي
دین ہو یا عام آدمی اس کو قانون کا احترام کرنا چاہیے
عام کسوی او که عالم دین په کار دی د قانون احترام وکړي. کچری ضمانت رد سی نوبل عدالت ته د تک تورن تن قانوني حق لري. د کندیل بلوچ ورور که څه هم د کندیل بلوچ د وژنې جرم منلی دی، خو دغه مقدمه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس واچ تر مخه تیر کال په پاکستان کې د زر څخه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل سوي دي. مجرمان که څه هم نیول کېږي، خو چاته په قانون کې د بدلون باوجود سزا تر اوسه نه ده ورکړې سوې، ولې چې د ثبوتونو نشتوالي له وجې اکثره تورن تنان خوشي کړې سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. مونږ سره اوسه سو شیبو کې به تاسو ته د چمن نه د تاجرانو خبرګون هم وړاندې کوو. چرته چې په یو شمیر شانو باندې پرون ټیکسونه لګول شوې دي چې پکې تازه میوه او سبزیان هم شامل دي. خو اول وړاندې کوو د صحت پړایو رپورٹ. د ذهني رنځونو ماهران وای نړۍ کې قریبا 40% خلک د ډیپریشن یا د خفګان مرض بیماران دي، خو پاکستان کې بیا دا کچه 40% ده، یعنی هر دریم تن د ډیپریشن ښکار دی. پښتنه سیمه کې بیا د ذهني مریضانو شمیره د ملک د نورو برخو نه سیوا ده، ځکه چې دلته د ترهګرۍ او معاشي نه همواره لوجې خلک چې دي هغوی د عدم تحفظ احساس سره مخ کړي دي، او لوجې روز په ورځ د ذهني ناروغانو شمیره چې ده داسې واقعيږي. هم په دې موضوع باندې د پېښور نه د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاه رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د خیبر ټیچنګ روختون د ذهني مرزونو د سانګي چیرمن پروفیسور ډاکټر سید محمد سلطان ډیوا رادیو ته وای، خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ذهني مریضانو شمیره د ملک د نورو برخو نه زکه سیوا ده، چې دلته یو خطر هګری او بل معاشي نه همواري خلک د عدم تحفظ احساس سره مخ کړي دي.
دلته ډیر خلک د تشدد شکار شوی دي، او زمونږه قبایلی علاقو کې خاص کر سالتا ډرون حمله او نور بم مونا وغیرہ وغیرہ نو اغو وجنا، او بل زمونگا معاشی حالاتم دمرا خندی نو د معاشی او د سوشل سماجی حالات کا خنئی نو دے سرا ذہنی بیماریان میں خاص کر د خفگان بیماری سے ڈپریشن ورتا ہوئی، او د انگزائٹی یعنی د اندیخنے او د پریشانی بیماریان دا کافی زیاتی وی.
وای ہر سو کو پاکستان کی د ذہنی مریضانو شمیرا ڈیرا زیادہ دا، خود دی باوجود نہ ہم حکومت نہ ہم نا دولتی ادارے او نہ ہم پہ شخصی توگا سوک میدان توڑان دے راضی، او حالت دا دے چہ ہیواد کے فقط سلور سود نفسیات و ماہران دی، او داش میرا بیخی دا نڑیوال مایار مطابق ندا.
دا رائل کالج دا لندن اگا دا کئی سے لزر خلقو دا پارا یو ماہر نفسیات ضروری دے، او پاکستان کے منگ بدقسمت ہے سرا یو سائیکیٹرسٹ پینزل لکا خلقو دا پارا دے، نو دی وجہ نہ ہم لکا ډیر مشکلات دي.
ډاکټر سید محمد سلطان زیاتی د حکومت د دلچسپي نه لرلو ترڅنګ عام خلکو کې هم د ذهني مرزونو په حق له پوها ډیر کم ده، او مطبوعات هم دې کې زړه پورې کردار نه لوبي، خو په خلکو غږ کوي چې کده چا کور کې داسې کم مریض وي نو باید زر تر زره د نجومیانو په ځای ډاکټر ته وخی.
زما ټولو او ورونو ته چې چا داسې مریضان وي، کاغه د مرګي مریضان وي، کده ډیپریشن مریضان وي، انزایټي بیماران وي، یا چا باندے غوٹے چا پی رازی، دا سد جن بود دا پیریانو خبری ندی، دا بیماریانی دی، او دا دی باقاعدہ علاج موجود دے، او کمونگا پل مریض پر ٹائم ڈاکٹرانو تا اورسو نو آگے صحیح علاج ہوشی نو دا بیماری بیا کرونک کی گی نا لکا پخی گی نا نو بیا آگا یو نارمل جون تے رویشی.
ہر سوک پر مختلف ہے وادنو کی دا ذہنی مریضانو دا علاج آسانتیاوی ڈیری دی. خود ڈبلیو ایچ او خپل راپور کې وایي د نړۍ هر کال اقتصاد کې یو خراب امریکایي ډالر صرف په ذهني مرض مصرفيږي، او که دې څنګه کې نور چټک ګامونه واخستل شول نو دا مصرف تر ډیره حد را کمی دی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پی خبر.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزي چری ناکام دي.
خزي ولې د زور زیاته نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مهیروي.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. پاکستان د خپل تجارتی خسارې درا کمولو لپاره په امپورټس یا درآمداتو یا وارداتو باندې نوی ټیکسونه لګولې دي چې پکې خوراکي توکي هم شامل دي. څېړونکو وایي که پاکستان خپل امپورټس را کم نکړي نو په روپی باندې به فشار نور هم زیات شي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نه په یو رپورټ کې.
ماهرین وایي که پاکستان خپل درآمدی بل را کم نکړي نو په روپې باندې به فشار زیاتیږي او دا به د پاکستان اقتصاد ته نور هم نقصان ورسوي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مبارک زیب خان وایي د پاکستان زر مبادله ذخیره په کمېدو روانه ده او پاکستان نشي کولی چې د بهرني ادایګو او د تجارتي خسارې ترمنځ برابرتیا وساتي. دوی زیاتوي که پاکستان خپل درآمدی بل کم کړي نو دې سره به د روپې قدر برقرار وساتلی شي.
تجارتي خساره ده هغه ډېره زیاته بڑاو شوې ده د خوراک او یا نان اسینشل آیټمز باندې چې کوم ټیکسونه ولګ د دې تقریبا 40% د دې په امپورټ کې اضافه راغله. په دې درو میاشتو کې د دې امپورټ نه کموي دوی ما کم ترې کوي کار دا کې وځي چې د روپۍ قیمت چې ده هغه به کموي نو چې کړه د روپۍ قیمت کموي نو دا غي فټ نه هغه به په نورو سيزونو باندې ډېر زیات پرې وي. لکه دا داسې یو سټیوېشن دی چې لکه حکومت دا سټپس نه اخلي نو بیا به مل د اقتصادیات لپاره د اکانومي لپاره ولکه دونه.
سیلانی وایي د پاکستان تجارتی خساره د کال 2014 اولس راهسې 2.2 بلیون ډالر تر رسیدلې ده او په دې کې زیاتوالی مخې ته راځي. په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان تجارتی خساره 30% زیاته شوې ده. د تجارتی خسارې د راکمولو لپاره پاکستان په 1.1 سیزونو باندې درآمدي ټیکسونه تر 80% پورې زیات کړي دي. د چرګانو میانو نه علاوه په بهرني پیو کریم کوچ او شاتو باندې د 40-15% پورې ټیکسونه زیات کړي شوې دي. د بهرني هیوادونو نه راتلونکي هر قسم میوه غنمو او جوارو نه جوړ کړی شوی سیزونو باندې د 50-60% پورې ټیکسونه لګولې شوې دي. د دینه علاوه د خپل سامان د بجلی د استعمال سامانونه د لوبو او د آبادی د سامان نه علاوه د بهرني هیوادونو جوړ کړی شوی په گاډو باندې هم ټیکسونه د 50-80% پورې زیاتوالی راوړاندې کیږي. ماهرین وایي د سر بد غنمو نه جوړ کړی شوی خوراکي شیانو سبزیانو میوه د خپل سامان او بهرني گاډو قیمتونه نور هم گرانشی. مبارک زیب خان وایي چې خوراکي شیانو باندې بزیات اثر پرې نوزي خو د بهرني گاډو قیمتونه بزیات شي.
هغه سیزنو باندې ډیوټیانې لګولې دي چې موست هغه بهر نه امپورټ کیږي. لکه دا هغه سیزنونه نه دي چې هغه لوکلی نه جوړي. په غنمو باندې چې کم ټیکس لګول نو غنمو مال په ملک ډېر زیات په وافر مقدار باندې پیدا کیږي. په دې کې څه داسې برینډډ خوراکونه چې کم دي کم پروسس فوډ چې دی سرمایهدار طبقه ده چې کوم هغه به استعمالوي نو د هغې لپاره به قیمتونه لږ زیاتېدی شي. هزارو قیمتونه به ډیفینیټلی کیږي. خو لکه امپورټ به د دې سره دیو مقصد دا ده چې د دې امپورټ دیو کنټرول.
پاکستان یو زری هیواد دی خو بیا هم دالونه پی کریم او خوراکي تیل د بهر نه راغواړي او د سرکاري شمیرې مطابق دا وخت د پاکستان درآمدی بل د 80 بلیون ډالر نه هم اوړېدلې دي او ملکی برآمدات هم راکم شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
گران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لری تاسو ته به یو رپورٹ هم وړاندې کوو چې مهم یو تبلا نواز دی فضل محمد دوی وای چې د خیال محمد د زمانه تبل چې دی دوی سره مرکه هم ده. دا تاسو د ڈیو ریڈیو په فیسبوک پاڼه باندې هم کتی شی ویډیو مرکه ده. ورزو اول یو بل رپورٹ رخته د پاکستان حکومت پرون په 121 شیانو باندې ټیکسونه لګولې دي چې پکې تازه میوه او سبزیانې هم شامل دي. په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبریال چمن کې نعمت الله سره دي تاجرانو سره خبرې کړې. دا غوي خبرګونی راټول کړي او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
دا چې دی پر 121 شانو باندې دی لګولې دي چې هغه شان ټول د کراچي د پورت د لارې سدل تر راځي. خو په هغه کې څه داسې غلطیانې کړې دي لکه پر پرش پروټو یعنی پر انار پر سیب پر انځر پر خټکی پر دې میوه باندې لګول او پر بادرنګ هم لګولې دي، یعنی پر دې شانو لګولې دي چې دا سراسر ظلم دي او دا د دې بارډر د بنجېدو خدشه ده. دا
100% دی کتل مشته وو 100%
پر بادرنګ باندې 10% لګولې دي، پر انارو باندې 10% لګولې دي، پر خټکی باندې 40% لګولې دي، پر سیب باندې 50% لګولې دي. دا خو ګرد هغه مالونه دي چې زموږ ملک په چلیږي، دا زموږ د عوامو سره د عوامو
مشته وو، مطلب اوس پر یو شی باندې 40% ټیکس لګیدلې دي، مخکې تی ټیکس سور کاوه چې 40% سو بڑاو سو زیات
مژه مخکې پر دې باندې 1,800 روپۍ ټیکس ورکاوي چې دا ټیکس اوس بڑاو سو 15,000 روپۍ ته ورسېدي، چې دا یعنی دردګونه سهم بالا دي او دا زمر سره سراسر ظلم دي، زمر سره د تجارانو سره، د افغاني تجارانو سره، کم چې زمر پاکستانی تجارانو د مال رانیولې دا د ټولو سره ظلم دي. او حکومت یو کې چې دا پوری تور ختم کړي دا ټیکس پر دې پرش پروت باندې، نور خو پر کراچي پورت کم شي راځي، پر هغه باندې دا برداشت دلای شي، پر دا رقم تازه میوه باندې دا شي برداشت دل د برداشت شو دوه د سوتل شي ته.
او بالکل د افغانستان د سکم میوجات راځي، کم نورشان راځي، لازمی دا کم ار ډی پلګ دل د ډیر غټ مشکلات سره مخامخ دلته اوس ګور سم سره یو بیپاری د افغانستان د مالونو راوړي، هغه سره به خبرې وکړو سم سره دا یو بیپاری موجود دی، خپل نوم راته وای.
مجاب عبدالرشید دی، درې موټر انار میرا برکړي د پرون راځي ملاړ جټ مر پر ازاړه ټکس پاجي مر تاوانیان انار مالته چوي دته میرا بار کو دته یو پد باید ټکس را باندې اضافه کړي، نو دا جن مر سره سوالات وکي دا خو مقصد ډیر ظلم دی مر سره کیږي، نو دا خو دا تازه میوه ده بیا در وجه ده دا خو مقصد سراسر ظلم دی.
ای دا کته مرسته لږ وو، مطلب د افغانستان د سویلي ولایت کندهار سره، د کندهار سره په څومره کچه باندې دلته دغه وس انار روان دي، دلته اوریدو کتون تو
دونه کچه کوم مقصد وس الته خو انار وخت په خص په بالا خو دغه نسته چې وخت ولدي چې موږ نگاه کوي څول نه لرو، نو موږ مجبور شه راوړي چې د مجبوریت په خاطر نو دي دونه ظلم نه سره کې دونه ټکسي را باندې موږ د پرازاړه مرتاوانیانو سره سره ولادت په کرورو روپۍ تاوانیانو نور مر باندې واچوي.
لازمی د اسمت په حکومت پاکستان څخه پر دغه باندې د ار ډی پرامس کم ټیکس لګولې دي، ستغه خزيات دغه د افغانستان څخه مالونه روانه غدا د متاثر سوي دي، خو دته کم د کسٹم چارواکي دي دغه سر کم د خبره مژ وکړل، هغه وای سی ای بی آر دغه نوې حکم استلې دي، مژ دغه تابع یو مژ بل لازمی دي سر ټیکس اخوینه دغه د سرګه سکارستانه سی ا د مال زی ا د مال راځي، خو دغه مال کم د روان دي د اثرات په پاکستان کې دنه هم پرانیون کې باندې ولويږي، او هڅه د افغانستان څخه مالونه روان دي دغه قیمتونه به هم دغه نوریږي، او یوازې په پاکستان د لړس غټ د پاره به دومره غټ تاوان دومره غټ ځان رسي، دغه غو انسان چې کوم میور روان دغه مخکې د ډېر غټو مشکلات سره مخامخ دي. نعمت الله سره دی، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، ټي وی، چمن بارډر.
قدر من اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وګي د وایس اف امریکا اشنا ریډیو عزیز الله پوپل د قندهار پانا رو باندې خوندور رپورت را لګل استاسو په مرتره ګرځو.
کنداری انار نړیوالو مارکیټو ته د لیژد بهیرې درغنده ولسوالۍ د انارو لدی باغو څخه پیلېږي. په وروستیو څو کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت لاړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړی. د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې له درختو څخه انار راپرې کوي او ځینې نورې بیا د مارکیټ لپاره په کریټونو کې ځای پر ځای کوي.
ماته څلوېښت زره تنخواه کوي د میاشتې، بس دغه کریټونه د ورځې 100 یو نیم سل کریټه ورډکوم.
او دا خاص زده کړه غواړي نسبت هغه عادي کاریګرو ته ستاسو یعنی د اوساکار په
توګه؟ وا 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 زده کړه غواړي چې څلور 15 کاله ډکنه کې دا انار اسانه نزده کې زور غواړي. زما 25 کاله کې چې دا کریټونه ډکوم.
خو سش کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته ګوته نیسي او زیاتې چې له تاوان سره مخ دي. کوچني سوداګر یې د حاصل تر رسیدو مخکې باغونه رانیسي. اجی شریف الله وایي سش کال یې تمه درلوده شي که څه هم حاصل کم دی خو نرخ به یې لوړ وي، اما داسې ونسول. دا چې ولې جواب یې نوموړی داسې وایي؟
موږ دا فکر دی او دا موږ ویلي وو چې موږ ته دا زمینه برابره شوې ده د یین د مارکیټو، نو هغه نه وسول. د خلکو باغونه هم ګران خرڅ کړه، باغوالان پر ټینګ وو چې لوړې خرڅ کړي او سوداګر هم ګران رانیول، نو هغه زمینه نه سوه برابره. نو اوس یې په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته ارزانه دي، پروش نه لري، انار اصلي هم کم دی.
ارغنداو په کندهار کې د 15 ولسوالۍ څخه یو ولسوالۍ ده چې د انارو زیات حاصلات پکې کیږي. د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالۍ کې د انارو د حاصل درټولولو موسم دی. په دې موسم کې د منطقې ډېرې ځوانان د انارو له درخت څخه انار راټولوي. سږ کال د انارو حاصل که څه هم کم دی، اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کیږي. د دې ولسوالۍ باغلرونکي وایي چې د هند مارکیټ سږ کال د دوی زیاته هیله وه، خو لا هم تر اوسه پورې د دغه مارکیټ څخه دوی راضي نه دي او ډېری تکیه د پاکستان د لاهور پر مارکیټونو باندې ده.
د کندهار او هند تر مابینځ د هوایي دالیز تر پرانیستل کېدو وروسته تیره اونۍ له دې ولایت څخه یوازې 8 ټنه انار د هند بازارونو ته رسول شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونو مرسیال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې د میزان میاشتې سړه هوا د انارو پر رنګ او خوند دواړو ښه اغیز لري او دوی هیله لري چې د کندهار سږني انار به په هند کې په ښه بیه خرڅي.
نو دا چې انار یو خاصیت لري هغه دا چې په خوا به دا ویل چې د میزان یخې ووي، نو انار هم رنګ اخلي او هم خوند اخلي. یوه نمونه چې تیره شپه د کندهار د هوایي ډګر څخه اولنۍ پرواز، البته د انارو په بارېدو کې اول پرواز چې په هغه کې 15 ټنه تازه میوه وه چې انګور هم پکښې وه او انار هم پکښې وه، هند هېواد ته ولاړل.
د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې پر 45,000 جریبه ځمکه باندې د انارو نوي او زاړه باغونه ولاړ دي چې له 40 څخه تر 50,000 ټنه پورې د حاصل اندازه اټکل شوې ده. خو سږ کال د انارو د ګلونو پر وخت د موسم خرابوالی د حاصل پر کمیت او کیفیت دواړو باندې تاثیر کړي او په راتلونکو 4 اونیو کې به د ګټې او ټول حاصل اندازه معلومه سي. عزیز الله پوپل، کندهار.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کو یو خوندور مرکه چې فضل محمد تبلا نواز سره د ډیوی ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه کړي. دوی وایي چې دوی د خیال محمد د زمانه ته بل چدي. دا مرکه تاسو د ډیوی ریډیو په فیسبوک پاڼه هم کتئ شئ. ویډیو مرکه ده، اوس تاسو ته د اډیو مرکه وړاندې کو.
خیال محمد صاحب دی وخت نظر ریکارڈنگ کوم. خیال محمد صاحب سره ما کافی د فلم غانی د ٹی وی د ریکارڈ کیسټو دا کافی کړی دی. زمو د پختو د تبلا چې کوم د تانبې نه جوړیږي مونږ مس وایو کنه جی. نو دا غي سره یو د بل د لرګي وی د لرګي خو ارچا سره یې کاغه انډیا کې مطلب په لاهور کې پنجاب سره تعلق ساتي. او زمو د پختنو دغه مین تبلا چې کوم دا وړ چې مونږ په لګو دا زمو بدله د دغینه
اردو سندرو پختو میوزیک کې دا د کې سفر په تبلې
یغه باغی یغي ورته وی یغه ورکوټی غوندې تبلې یغي ورته اغي ته ډوګي وی سمو دی تا بایا وی کنه غټا لګم ورته خپل جب کې زمو چې کوم مخ کې نه مشران ورته خوخ کړي. نو دی دبا ما وغي تزیر دا چې وړ په لګو دی ته مونږ بم وایو کنه
بم ولې دی आवाज
نه لکه دا مطلب درونه आवाज کوي کنه او مخکې نه لکه دا کتا سو ګلستان ما با یو شعر علی اور دلې چاری او رتب می لګی دلې زیرو بم دې کن ا زیرو بم دغه تبلې یاد کړی دی.
د تبلې شوق چې دې اوس خلکو کشته تاسو کورنۍ کشته دغه چې موږ ګورو اکثر تاسو کورنو کې د هنرونو ختمي کې خلکو کې داس لکه موسیقي خوخی خو موسیقار سره مینه نه کوي.
ما ته دا ټیک ټاک کار خاري پدې کې سبې معنی نه کیږي. کتا سو ګورو هم د خلاص په خوځې کنه کته غلط غږی کته سم غږی زما به خیال سردا بالکل دی ایمانداری کار دی د خلکو زړه خوشحالي ول دی. نو دا خود ارج خپل خپل نظر دی چې سګور ته په کم نظر ګوري زدی کې مرګره نه. ما ته دا ټیک ټاک کاری او ټیک ټاک خلک ما ته ناشتي چې کم ټیک ټاک خلک نه مطلب داغي په نظر کې ټیک نه دین وغې دی نه کین
زګور ما چې رباب عام خلک از دکې دوپټه سو کې زده کوي تاسو سو شاګردان شته
تبلیغ خو جی کافی خلک شاګردان شته او تبلا ډیر باریکس لکه انسټرومنت تبلا ډیر مشکل سره زده کیږي. لکه زبتا سوتا یو ډیر خاص اندر غاړې چې زموږ د پښتنو یو ډیر خاص اندر غاړې یو ډیر ښه انسان هارون بچا پهلا د تبلی شوق کړي دي. تاسو هغه نه پښتنه کولی شي هغه پهلا تبلی سره شوق تبلې زده کول بعد کې سنگینګ تا غراغو اوس هغه د تبلا ورزی ډیر خپلې دي تبلی. خو تبلا کتا سوچانم تاسو کې نو تبلا ډیر مشکل ده. تبلا زده کول کې ښکاری نه دا و د زړه په دلیل یادې هم دغه ګوتی دی په ټیکنیک به خوځې کنه ښکاری نه ډیر مشکل دی تبلا
مشکل
دی.